مشال رادیو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر ما او دا خبری غړی درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم زمونږ غږ له پراګ اوریدل ته وسته ساره ته بجې دي چې په خبر د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري تر یوې بجې په دې خبری غړی کې مهم راپورتونه تازه ورکل شوی نو کول شي را سره پاتې شي په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته چې زمو همکار شاهین بنیرې وړاندې کوي
چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید پاړه د پلټن غوښتنه کړې ده پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلې د مخصوصو چوکیو پاړه د مقدمه اوریدنه پیل کړې ده او د امریکا په بالټیمور کې د یوې بارون کې کشتۍ د یو پل سره د جنګېدو په پیښه کې شپږ مزدوران له درکه شوي دي د خبرونو تفصیل چین له پاکستانه په چینایي انجینرانو د برید پاړه د پلټن غوښتنه کړې ده د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع په بیشام کې په یو ځانمرګي برید کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د چین سفارت او قونسلګرۍ په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري څخه غوښتي چې د برید پاړه هر اړخیزه پلټنه وکړي او عاملینو ته سخته سزا ورکړي بلخوا د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی او له هغې سره پر چینایي انجینرانو د ځانمرګي برید په لړ کې غمرازي کړې ده د وزیر اعظم د دفتر پرون په خپاره شوي یو بیان کې ویل شوي چې شهباز شریف د چین سفیر ته باور ورکړی دی چې دوی به د دې پیښې چټکې پلټنې کوي او ښکېلو کسانو ته به سخته سزا ورکوي د پاکستان د بارنو چارو وزارت هم پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دا برید د پاکستان او چین د دوستۍ د دښمنانو لخوا ترتیب شوی وو او دا چې پاکستان به ټولو دا ډول ځواکونو ته ماتې ورکړي تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلې د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې اوریدنه پیل کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلې کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوصو غړیو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله حزب اختلاف پېښور های کورټ ته خواست کړی دی دا خواست اوریدنه پرون پیل شوې ده او نن به هم دوام لري پرون د دې اوریدنې پر مهال د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلې د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتی دی چې ولې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 22 نیټه د اسمبلې غونډه نه ده راغوښتې په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام وکیل فاروق افریدی وویل
د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر وانخلی یا نشي اغستې نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایرکشن جاری کړي چې دا حلف ته تاسو والے او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو 13 ځانګړې څوکۍ وروسته لغې د حزب اختلاف په بیلابیلو ګوندونو وویشل شوې چې سنی اتحاد کونسل په قانوني او آئینی توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوي د کویلي 9 مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د نېشنل لیبر فیډریشن ضلعي صدر امبر خان وویل چې که یاد مزدوران را خوشي نه شونو د احتجاج په توګه د کویلي د راویستلو کار تړي د نوموړي په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مزدورانو د تختولو ذمواري منلې ده او د مزدورانو د تختولو پر مهال یې په لیکلي پیغام کې ویلي چې باید په دوکې کې د کویلي د راویستلو کار زر تر زره ودرول شي بلخوا تېره ورځ کان کیندونکو د کویټې پریس کلب مخې ته د یادې پیښې ترڅنګ د هرنایي د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ وړاندې د کویلي په کان کې د شوي 14 پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده په دې 14 کې 2 کان کیندونکي مړه او 8 نور جوبل شوي وو په کویټه کې د پاکستان د کویلي د مزدورانو د اتحادیې مشران وایي چې دا پیښه د حکومت د بېغورۍ له امله رامنځته شوې ده خو بلخوا په کویټه کې د کان کیندونکو د حفاظت د حکومتي ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی مشال لیډو ته ویلي دي چې تر څو په کان کیندنه کې د ټیکهدارۍ نظام له منځه نه وي تللی تر هغه د دا ډول ناوړو پیښو مخه نیول ستونزمن کار دی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د امریکا په بالټیمور کې د وی بارلون کې کیشته دی او پول سره د جنگیدو او د پول درا پریوتو په پیخ کې شپږ مزدوران لا درک شوې دي. پرون سار په بالټیمور کې یو بارلون کې کیشته بې قابو شو، د یو لوی پول سره و جنگیدا او هغه په یو سو ثانیو کې سین ترا غزار ک. دا یو ورون يرون کې بربادي وا چې کولی شي د مهم بندر ته د سامانونو وړل لوړل تر میاشتو ګډوډ کی. په دې په کې شپږ کسان لا درک شوې چې ګمان کیږي وجل شوې دي او د دوی لټون هلې ځلې تر نن سهارا پورې ځنډول شوې دي. د میریلند گورنر ویلي دي چې د کشته عملی د پل سره د ټکر نه وړاندې د خطرې خبرداري ورکړی وو چې له کبله چارواکي وتوانېدل چې په پل د ګاډو تګ را تګ محدود کړي. پرون ماښام د میریلند د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د لټون او ژغورنې ماموریت لټون او بیا موندنې ته بدل کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د لټون هلې ځلې ودرول شوي او لامبوزن به د ورکو کسانو د موندلو لپاره نن سهار په شپږو بجو د غزې ته بیا راستانه شي. بټلر ویلي دي چې تر اوسه یو جسد هم نه دی موندلې. دا و د دې خبره.
شاهین بونیرو چې تاسو ته د پراګ له سټوډیو نه خبرونه وړاندې کول، په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر برید وروسته د چین حکومت هلته خپل کارونه ځنډولې دي.
موږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوې دي، په کوهستان کې هم شوې دي او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. یو چین په دې باندې ډېر ځار ځله خپله یو یره هم څرګنده کړې ده او همدا غواړي چې د هغې خلکو ته سیکیورټي ملو شي.
د بلوچستان له دوکې تختول شوي کان کیندونکي د اوو ورځو په تېرېدو بیا هم نه دي موندل شوي. رپورټ لرو. اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د هیواد چیف جسټس یا مشر قاضي ته لیک استولې چې په عدالتي کاروایي کې د استخباراتو لاس لرل منع کړي. په پاکستان کې خلکو د بجلی د نرخ لوړېدو له وجې لمریزې یا سولر انرژي لوري ته مخه کړې ده.
د سروج کې به بجلی سهار تلا او ماښام به راتله او بیل به هم ډېر زیات راتلو، نو د هغې د وجې مونږ سولر ولګو، نو ماشاءالله اوس دا بل هم ډېر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو.
د چمن پرلتوال وایي حکومت د هغوی د زغم امتحان نه اخلي او سوله ییزه پرلت ته په تاوتریخوالي نه بدلوي.
موږ نه مجبوره کوي چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورمنټ او زموږ تر مابین سټیټ چیلنج دی او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړه شي.
دا نور رپورټونه په دې خبرې ګړۍ کې بدرګه وکړي. په داسې حال کې چې پرون د خیبر پختونخوا په بشام کې د چینایانو په ګاډي په ځانمرګي برید کې پنځه چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شو. په سیمه کې د چین په یو شمېر پروژو کار درېدلی دی. بلخوا د چین سفارت په پاکستان غږ کړی چې د پیښې ذمهوار کسان دې ونیسي او سزا دې ورله ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف هم پرون په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغلی و. په پیښه یې د خپل ژور غم څرګندونه کړې او په دغه اړه یې د لوړې کچې د پلټنو حکم هم ورکړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم د پیښې په اړه له پولیسو راپور غوښتی دی. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده قبول. نیاز احمد خان لمنګاور نو تفصیل کوي.
د مارچ په شپږشتمه نیټه د ضلع شنګلی په بشام کې د چینیانو په ګاډي ځانمرګي برید وروسته د کې وجره شي پنځه چینیان انجینرانو مړی اسلام آباد ته وړلی شوي. د سیمې پولیس وایي چې دغه د ترهګرۍ پیښه وه او په اعلی کچه تحقیقات روان دي. د پیښې وروسته سیمه کې د لټون اپریشن هم شروع شوی. د مارچ په شپږشتمه د بشام تانې پولیس مشر بخت ظاهر مشال ډېرو ته ویلي چې دغه یو ځانمرګي برید و او د بارودو ګاډی د چینایانو ګاډي جنګېدو سره چاودنه شوې. وجلی شوي چینایانو کسان دغه سیمه 14 کیلومتر لري د سوډیم کې کار کوو او د اسلام آباد نه روان شوی ول. سیمه کې دا وخت څه صورتحال ده په دا اړه ځای خبريال سرپراز خان وایي.
سرچ اپریشن هم په علاقه کې شروع دی او د امنیت په حواله سره پولیس والا ډېر زیات سیکورټی چې هغه بشام ته طلب کړی شوی ده او په بشام کې د سیکورټی کم انتظامات چې دی هغه سخت کړی شوی دي. عام خلک چې دي په دې باندې ډېر زیات خفه دي او غمجن دي او زیاتره خلک دا غواړي چې په علاقه کې امن قائم شي. شانګله کې
د ضلع شنګلې بشام ګاونډي ضلع کوز کوهستان کې د 1300 کلونو راهیسې د چین په مرسته د سو په مقام د بجلی جوړولو لویه منصوبه روانه ده چې پکې ګڼ شمېر چینایي کاریګر کار کوي. دغه سیمې کې کال 2019 کې هم په یو ګاډي ډزې شوې چې پکې 13 تنه مړول او پکې چینایي اوسیدونکي هم شامل ول. آیا داسې چاودنو مقصد څه دی؟ په دا اړه د پېښور کې د مشرق ټي وي صحافي محمد فهیم وایي چې دغه د پاکستان او چین ترمنځ تعلقات خرابول او بیا بیلابیلو مشترکه منصوبو ته زیان رسول دي.
مونږ کتلی دي چې کشمیر سایډ ته هم حمله شوي دي، پاکستان کې هم شوي دي، او همدغه انجینیر باندې بار بار کیږي. ولې چا هم دا غواړي چې دلته کې چین کم دی، هغه دا ملکونو خلق دي، دا هغه کم انجینیر دي، هغه دې دلته یو عدم تحفظ ښکار شي. او چین په دې باندې ډېر هر ځل نه خپل یو یره هم څرګنده کړې ده، او هم دا غواړي چې دا غي خلکو ته سکیورټی ملو شي. درې مقصد همدا دی چې پاکستان سره چین چې کم مضبوطه سره کلک ولاړ دی، هغه د رستو شي، او پاکستان دی د ټولو حمله کې پاکستان متاثر شي، او دا پاور پروجیکټ یا د روډس پروجیکټ یا سی پیک د ارسنه دی، پاکستان یوازې شي او چین دی شاته شي.
د یادې پیښې په اړه د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف په اعلی کچه د تحقیقاتو امر جاری کړی، او بیا وزیر اعظم هم په دغه ورځ اسلام آباد کې د چین سفارتخانې ته ورغلی او په دغه اړه د چین سفارتکار سره د غمرازۍ اظهار هم کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور هم د پولیسو نه د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی. په یاده چاودنه د ملک صدر، د پوست ترجمان، بیلابیلو وفاقي او صوبایي وزیرانو لخوا هم د افسوس بیانونه جاری کړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو ده. د بلوچستان د دوکۍ سیمینا څو ورځې وړاندې تختول شوی. د کویلې و مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. د کویلې مزدورانو د اتحادیې په وینا یاد مزدوران بلوس وسلوالو تختولی دي. اتحادیه وایي چې وسلوالې ډلې ورته په دوکۍ کې د کویلې د راویستلو د کار د تړلو هم ویلي دي. بلخوا د بلوچستان د کویلې په قانونو کې د پرله پسې پیښو پر ضد په کوټه کې مزدورانو احتجاجي مظاهره هم کړې ده، او د مزدورانو د حفاظت لپاره یې عملي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. نور معلومات له کوټې ایوب ترین راکوي.
په دوکۍ کې د نېشنل فیډریشن ضلعي صدر امبر خان و مشاډډو ته ویلي دي که یاد مزدوران را خوش نه سو نو کان کیندونکي به د احتجاج په توګه د کویلې د را ایستلو کار بند کړي. هغه زیاته کړه چې په دې ترڅ کې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو د مشرانو سره په دې اړه خبرې روانې کړې دي، او اله ده چې ډېر ژر به یو ښه نتیجه ورکړي.
حکومت خو کمزورې نه دی، حکومت خو دغه خلک دي د لیبر ته تحفظ وکړي. افسي خو شته ولې ده، افسي باوجود هم دغه کیسه وشوه کېږي. نن هم دا خلک راغلي دي، بیا یې پرچیانې ورکړي. اصل کې فلحال ټایم کې دا مسلې کې ډېرې پیشینګیانې دي. دلته اختر ټایم نږدې دی، د لیبر د چوټۍ ټایم نږدې دی. نو بعضې اوقات دوست ځینې خلک داسې دي چې هغه یار یا زموږ بل خرابېږي، زموږ پیسې ورکاوه کېږي، دلته اختر را روان. نو ډېرې مسلې دي.
د نوموړي په خبره چې بلوچي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده، او د مزدورانو د تښتولو پر مهال یې پرچانې پرې ایښې دي، په کوم کې چې یې غوښتنه کړې ده چې د دوکۍ د کویلې د را ایستلو کار دې بند کړل شي. خو د بلوچي وسلوالې ډلې لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. بلخوا تیره ورځ د کوټ پرس کلب مخ ته د یادې پیښې تر څنګ د ارنایي د زردالو په سیمه کې یوه اونۍ له مخه د کویلې په کان کې د چاودنې په ضد احتجاجي مظاهره وسوه. په هغه پیښه کې 12 کان کیندونکي مړه او 8 نور زخمیان شوي وو. په کوټ کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان لالا او مشالډو ته وویل چې د حکومت د بېغورۍ له امله کان کیندونکو د بارودو چاودنه کړې وه.
نتیجه کې مائنس شاته لږ شینی، مائنس شاته کښېنستلې دي. د هغه وجه دا ده چې دوی د بارودو دماکه کړې ده، او دا د بارودو دماکه دا اول ګشت نه ده. په دې بلوچستان کې ګورنمنټ منه کړې دي چې دماکې به نه کوي. د دې باید دا تحقیقات وشي چې دا کم کمپنۍ د چا پر نامه ده، مځکه د چا پر نامه ده. هغه هلته کار نه کوي، ټیکهداران لګیا وو، او دا هغه دا نتیجه وسوله چې دا د دوو ځوانانو د روزې په میاشت کې دا د شهیدان شو.
په بل بلو ته د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم ویل سوی دی چې په پاکستان کې د کوئلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره په کال 1993 کې چې کوم قانون جوړ شوی و پر هغه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ راته وویل چې زیاتره د کوئلې د کانو خاوندان خپله نه بلکې په ټیکدارانو کار کوي، څوک چې حفاظتي انتظامات په پام کې نه نیسي.
خصوصا یو خو هغه لرګی چې هلته استعمال کیږي هغه دوی عام دا سفید لرګی یوز کوي، نو ایکټ کې هم لیکلی دی چې باید کې د کیکر لرګیان استعمال سي، ولې چې هغه طاقت لري او مضبوط لرګیان ده. دا ټنلز دوی جوړي، کم از کم باید کې شپږ فټ ټنلز وي. سرکار انسپکټران ډیر کم لري، ما خیال پنځه شپږ انسپکټرز دي ګرده بلوچستان کې د لکا حساب سره ماینز دي.
خو دلته په کوټه کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره جوړ شوی د حکومتي ادارې ډایریکټریټ اف ماینز چیف انسپکټر عبدالغنی شوانی بیا وایي چې تر څو د کوئلې په کار کې ټیکداري سیستم نه وي ختم شوی، تر هغه وخته پورې د دغه ډول ناوړو پیښو مخنیوی کول ګران کار دی.
دا مشال رادیو
پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سپیکر لخوا د ښځو او اقلیتونو د پاتې 25 مخصوصو غړیو نه د سوګن نه اخیستلو په معاملې د مقدمې اوریدنه پیل کړې ده. دا خاص په حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو کړو. د اوریدنې پر مهال د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه جواب غوښته ده چې ولې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 28 نیټه د اسمبلی غونډه نه درغوښتي. حال کې دا چې خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو اقلیتونو د ځانګړي څوکۍ وروسته لاغې د حزب اختلاف په بیلابیلو ګوندونو وشل شوی چې کله سنی اتحاد کونسل په قانوني او آئینی توګه د خپلو مخصوصو څوکیو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلو. د غلام غوث راپور
دا د هغې وروسته ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 نیټه د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اخیستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلی سیکرټریټ په هغه نیټه د اسمبلی اجلاس نه و رابللی. او د هغې وروسته بیا په دې معامله په پیښور هایکورټ کې د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو لخوا یو ریټ پیټیشن داخل کړی شوی و. د مارچ په 26 نیټه په پیښور هایکورټ کې د دې مقدمې اوریدنه پیل شوې ده. په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی وکیل فاروق اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیس کې له عدالته غوښتنه شوې ده چې الیکشن کمیشن د صوبایي اسمبلی د غړو په حیثیت د دوی نوټیفیکیشن جاری کړي، نو په کار ده اوس د دوی نه حلف هم واغیستلی شي.
د زنانه او ماینورټی والا اوس هایکورټ ته راغلی دی. هایکورټ کې ریټ کړی دی چې تاسو د پروینشل اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي چې زموږ د حلف پردارې تقریب منعقد کړي. اوس دا خبره د عدالت کې ده. په آئین کې یو متبادل طریقه هم شته دی. د آئین په آرټیکل 255 کې دی کچری عملی طور باندې دا اوت سپیکر یا ډیپټی سپیکر وانخلی یا نشي اغسته، نو بیا های کورټ سره اختیار شته دی چې یا خود قومي اسمبلی سپیکر ته ډایریکشن جاری کړي چې دا حلف تاسو والے، او یا چې د گورنر خیبر پختونخوا گورنر ته جاری کړي.
په پیښور کې په عدالتي معاملاتو نظر لرونکي خبريال محمد طیب خان وایي عدالت په دې معاملې کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه جواب طلب کړی دی، او امکان دی چې د سپیکر د جواب نه پس عدالت په دې معاملې کې یو فیصله جاری کړي.
دا ټول اختیار چې کوم دی نو د عدالت سره دی، او سبا امکان دی چې عدالت په دې کې آرډر ورکړي د دینه د حلف اغوستو لپاره. دوه کسیزه بینچ پہ اوري، او په دې کې به د سپیکر چې کوم جواب دی هغه به سبا عدالت کې پیش کیږي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزب اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فروری د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی اسمبلی کی مخصوص نشستوں ترلاسه نکړل. پیښور های کورٹ کی پاکستان تحریک انصاف په دغه اړه یو اپیل هم داخل کړی وو، خو یاد عدالت په دې وجه د هغوی اپیل خارج کړو چې په قانونی توګه د آزادو امیدوارانو په برخه مخصوص نشستونه نه رسیدل، او سنی اعتیاد کونسل هم د مخصوص نشستونو لپاره د خپلو امیدوارانو نمونه الیکشن کمیشن ته نه و ورکړي.
د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د پاکستان چیف جسټس قاضي فایزي ساته یو لیک استولې ده. په لیک کې غوښتنه شوې ده چې چیف جسټس ته په عدالتي کاروایانو کې د استخباراتي ادارې لاسوهنې په اړه پلټنې وکړي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې په دې اړه د یو جوډیشل کنوینشن یا عدالتي غونډه راوغوښتل شي چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي. ځینې قانون پوهان او شنونکي دا لیک د عدلي د ازادۍ لپاره یو ښه زیری ګڼي. تفصیل در راشد خټک نه.
پلیک کې پدراتی کرنو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې او مداخله شکایت شوې ده، او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې پلټنه وکړي، او په دې خاطر یو جوډیشل کنونشن راوغواړي چې د ټول ملک د بیلابیلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي، او په عدالتي چارو کې د استخباراتي درو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د ججانو سره داسې کومه بله لار نشته چې د خپلو ګیلو او شکایتونو ازاله وکړي، زکا دا رقم خطونه لکھل کی گی. دو پدے اڑا دا مشال ریڈو پختنا دا سے جواب کرا.
یہ پہلا جو ہے یہ لیٹر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس طرح کے لیٹر جو ہے وہ لکھے جا چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسا بہت سے جو ہے
بال عمرے لکھنا دے تب دوران دو ہم دا سے خطونا لکھل شوی دی. دیر خلق دا وائی چی پا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رججان ترمنز ڈالا بازی دا دا دی دیر وجی دی. ما دا یو عدالتی رپورٹر پہ اس بولی دل چکلا جسٹس امیر فاروق پا اسلام آباد ہائی کورٹ جج جوڑ سو نو جسٹس محسن اختر کا یعنی خواہ وقت لا جج نو جوڑ شوی او د بار اسوسییشن صدر وو. په هغه ورځ ځایي وکیلانو په تور بیرغونو احتجاج کړی وو او تورې پټۍ تړلې وې. لیک د جسټس محسن اختر کیانی، جسټس بابر ستار، جسټس طارق محمود جهانگیری، جسټس سردار اعجاز، جسټس ارباب محمد طاهر او جسټس سمن رفت امتیاز لخوا لیکل شوی دی. دوی په ججانو ته فشار اچولو بیلابیل پیښې هم لیکلې دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د کیمرو لګولو او د بل جج د اوخې د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی ایډوکیټ وایي چې دا خط د دې خبرو ثبوت دی چې د پاکستان عدلیه ازاده نه ده. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
اوس د اسلام آباد های کورټ دغه ججانو چې دا شی کړی دی دا په دغه کړی دی چې د مداخلت وسم روان دی. نو د جوډیشل کمیشن ته ویل دي چې تاسو انکوایري وکړئ سم چې دا کیسه وسم روانه ده نه ده روانه، او دغه ولې د دوی لپاره دی ویل ګوډه زموږ لپاره دا د بدنامۍ باعث دی کنه. مختبه ګورو چې څه کیږي، خو دا شی اقدام دی جوډیشری لخوا چې خپل د اعتصاب په اوله چې به انکوایري دی وسی که موږ لړلې یو هم باید چې ښکارا سو، او که از مشکل دار صفا دی هم شکاره سی باید چی. البته دا شپاس ججانو بعد جوڈیشل کمیشن دانی سی کولی چی دا کسا چی دا پردی بندی کشینی اولا مطلب یو اقدام نو کنو خام خواب یو کمیشن جوڑی.
پلیک که دا اسلام آباد های کورٹ پخوانی جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چی دا کال 2013 دا جولای پا میاش که دا وکیانو یو وند که دا وینا پا محل پا استخباراتی دارو دا رقم تورونا لگولی و لخغی پس دی سپریم جوڈیشل کورسل لدنده گوشا کرو، خو سو را جوران دی سپریم کورٹ بیا بحال کرو او د پینشن او نور مراتو ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک وایي چې د یو پرمختللې ټولنې لپاره تر هر څه زیاته آزاده عدلیه ضروری ده. د دې لیک په اړه د پښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
میرا خیال ہے کہ یہ بہت جوڈیشری کی تاریخ میں بہت اہم لیٹر ہے جو کہ 6 ججوں نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے پورے واقعات بتائے ہیں.
زما په خیال د ملک د عدلیه په تاریخ کې دا ډېر مهم خط دی چې شپږ ججانو لیکلی دی. دوی د هغه پیښو ذکر هم کړی دی چې څنګه او په کومو موقع استخباراتي ادارو په دوی فشار راوړی و. که عدلیه او میډیا آزاد وي نو سیاست به هم سم وي. سیاست، عدالت او حکومت د یو بل سره تړلي دي. دا خط د پاکستان د ټولنې د ښه کېدو لپاره لومړی ګام ثابتېدای شي.
پاکستان کو ایک بهتر سماج بنانے میں پہلا قدم ہو سکتا ہے.
حکومت، استخباراتي ادارو او سپریم کورٹ تر اوسه د اسلام آباد های کورٹ د ججانو د لیک په حق عکس العمل نه لیکره کړی، خو د رسنیو د راپورونو تر مخه پشپږیشتم مارچ د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس امیر فاروق او د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا ترمنځ په دې اړه ملاقات شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د بجلی د لوړو بیلونو له وجې خلکو لمریزې یا سولر انرژي په لمخه کړې ده، او په ډیرو سیمو کې خلک د سولر انرژي له لارې خپل ضرورتونه پوره کوي. بلخوا حکومت هم هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لوري ته لاړ شي، او په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمېر پروژو کار هم پیل کړی دی. کارپوهان وایي چې که چیرې خلک د سولر یا شمسي انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاصي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم هواره شي. په دغه اړه وسیم سجاد له پیښور نور معلومات راکوي.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عام بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسی انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي، چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي. د کوز دیر جواد احمد یو د هغه خلقو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3 لک روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشحاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو. جواد احمد د مارچ پر 6 مشال ریډیو ته وویل،
د سر ورځې کې به بجلی سهار تله او ماښام به راتله او بیل به هم ډېر زیات راتلو، نو د هغې د وجې مونږ سولر ولګو، نو ماشاءالله اوس دا بل هم ډېر حد پورې کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چې وي نو د مازیګره پورې په سولر چلیږي او د هغې نه پس ماښام ماسخوتن دپاره هغه آلریډي بیټرۍ کې سیو شوي، نو هغه بیا یوز کوي.
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 5 پروژو کار روان دی، چې پکې 2500 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یوه 3.50 میگاواټه پروژه او بله 50 میگاواټه پروژه د نوخار په کولاچی سیمه کې روانه ده. 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کېدلو هیله څرګنده شوې. په خیبر پختونخوا کې د مریض انرژي په مد کې آلاز دکړه کوونکې او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي،
مثلا یو سیستم زمون کسٹمرز ولګي په 10 لک روپۍ یا په 15 لک روپۍ دغه د ضرورت مطابق، نو دغه چې کوم روټین یوز وي نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي، چې کوم زمونږ پوهه خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره د چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سوچ کېدل غواړي، نو دغه یو مین
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1.6 میگاواټه ده، کومه چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي. او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2926 میگاواټه دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
په داسې حال کې چې سپرلی دی، په سویلي وزیرستان کې ځینو ځوانانو د میوو د بوټو نالولو کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي چې دوی خپله سیمه شنه او آباده غواړي او باید په سیمه کې د ځنګلونو د غیر قانوني وهلو مخه هم ونیول شي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع تحصیل ادا پټویلی کلی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د میوو بوټي کارلو مهم شروع کړی دی. د پټویلی ویلفیر فاونډیشن مرستیال مشر بلال ماسید د دغې مهم په برعکس مشال ریډیو ته ویایي،
سرکاری مہم وکش مشر ایگریکلچر فارسٹ تاؤن بیٹی لگائی اور افسوس خبر وزیرستان جنگلات کٹائی شیری دونوں بل دے وزیرستان کٹائی بنا کریک ڈاؤن شیری کو چا چوکھا کٹائی کو قانون پتا رے سے دارو اصل دمیش دے مستقبل دے پورا دمیش رو دے نسل دے پورا ڈیرا نقصان خبر ادو
د میوو بوټی لګول مهم کښې برخه وخاستین کوي. د پټویلی کلی یوه اوسیدونکي خبرې هم ور وایي،
نوم مې رحمت الله دی، ډېر ټرای وکړلې خو موږ ته په فی الحال ډېر اجازت نه نه هېڅ قسم دا طبي تای په دوسرو نه لګي چې موږ کارلی وای، نو دی موږ ته دا چې موږ سره فنډ نه شته، موږ سره پیسې نه شته چې موږ د دې چې دوست لاګا ته در ورته وي، چې موږ خپل د توکل وکړلې چې موږ په پټویلی کښې یو کار ته چې هغې خپل یو ډېر نسلي اخروټ ماټه کارلي وي
مشال ریڈیو چی دے پٹویلی کلی اسی دن کی دے میوے بوٹی لگاول مہم پا باراکش دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مشر وحدت ذیشان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے وویل دے جنگلات محکمے مشر وحدت ذیشان دا ہم وویل چپ ضلع کے دے جنگلات غیر قانونی کٹائی کے کاکڑ کسانوں پر خلاف یہ گامونا پورتا کڑی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د اشتیاق مسید د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. د غرمې 12:30 بجې دی. شاهین بونیری په سټوډیو کې را سره دی د غوې نلند خبرنور.
چین له پاکستان په چینایي انجینرانو د برید پاړه د پلټن غوښتنه کړې ده. د مارچ په 16 د خیبر پختونخوا د شنګلی ضلع په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون 6 کسان وژل شوي وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د چین سفارت او قونسلګری په سمدستي توګه کار پیل کړی او له پاکستاني لوري څخه غوښتي چې د برید پاړه هر اړخیزه پلټنه وکړي او عاملینو ته سخت سزا ورکړي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا اسمبلی د مخصوصو چوکیو په اړه د مقدمې اورېدنه پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د پاتې 15 مخصوصو غړیو نه د سوګند نه اخیستلو په معامله حزب اختلاف پیښور های کورټ ته خواست کړی دی. د خواست اورېدنه پرون پیل شوې ده او نن به هم دوام لري. پرون د دې اورېدنې پر مهال د پیښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی نه ځواب غوښتی دی چې ولې د گورنر د حکم باوجود د مارچ په 22 نیټه د اسمبلی غونډه نه ده راغوښتي. د بلوچستان د دوکې څخه 15 ورځې وړاندې تختول شوي د کویلي 9 مزدوران تر اوسه نه دي موندل شوي. په دغه اړه بیګا مشالیډو سره په خبرو کې د نېشنل لیبر فیډریشن ضلعي صدر امبر خان وویل چې که یاد مزدوران را خوشي نه شونو د احتجاج په توګه د کویلي د راویستلو کار تړي. د نوموړي په خبره بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د مزدورانو د تختولو ذمہواري منلې ده او د مزدورانو د تختولو پر مهال په لیکلي پیغام کې ویلي چې باید په دوکې کې د کویلي د راویستلو کار زر تر زره ودرول شي. د امریکا په بالټیمور کې د یوې بارلونکي کښتۍ د یو پل سره د جنګېدو او د پل د راپریوتو په پیښه کې 6 مزدوران له درکه شوي دي. پرون سهار په بالټیمور کې یوه بارلونکي کښتۍ بې قابو شوه، د یو لوی پل سره وجنګېده او هغه یې په 100 ثانیو کې سیند ته راغزار کړ. په دې پیښه کې 6 کسان له درکه شوي چې ګمان کېږي وژل شوي دي او د دوی د لټون هلې ځلې تر نن سهاره پورې ځنډول شوي دي. دا و د دې خبر.
شاهین بنریو چلن خبرونه تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو، په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. په پاکستان کې نامنی مخ په ډېرې دوه ته یوازې په دې وروستیو 100 ورځو کې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د پاکستان ګڼ امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لورې کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. پرون په خیبر پختونخوا کې 15 چینایان ووژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون غوښتونکو په غاړه اخیستی و. عصمت سروان نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې 4 وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې 2 ساعته وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکو په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوز په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وژلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوسا او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر وی اډې خونړې حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خو دا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې 3 چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 14مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادۍ پوز د مجید لیواله لوري حمله شوې وه چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې 8 وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د پاکستان حکومت د ملک نه د افغان کډوالو د وستلو لپاره تیاری پیل کړی دی. د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو په دویمه لړۍ کې به اسناد لرونکي افغانان هم د ملک نه وستل کیږي. مرکزی حکومت ټولو صوبو ته ویلي دي چې په خپلو سیمو کې د افغان کډوالو په حق لا معلومات تر غونډ کړي. په پاکستان کې د ټول ټاکنو نه وړاندې لنډمهالې حکومت د کډوالو د وستلو اعلان کړی او په لومړۍ مرحله کې یې د بیا اسناد افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته لیږلو پریکړه کړې وه. تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوه، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې په دې دوران کې څومره کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره د نیټې اعلان نه دی شوی، خو اټکل کېږي چې دا راتلونکي میاشت 15 نیټې نه پس به په دې لړ کې عملي ګامونه پورته شي. نو تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
حکومت د اسناد لرونکو افغانانو د وستلو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، خو اټکل کېږي چې په راتلونکي میاشت کې د روژې د ختمېدونه پس په دغه مرحله شروع کیږي. په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو وستلو لړۍ پیل کړې وه، چې اوس یې اسناد لرونکي افغانان هم پکې شامل کړل. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې د افغانانو وستل د پاکستان سیاسي پریکړه ده چې پیلې به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نه وي.
د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې کوم تمه توقع چې د پاکستان له خوا کېده هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده، او په دې وروستۍ کې کوم ناامني او اقتصادي ستونزه چې په پاکستان کې رامنځته شوې دوی دې ته اړ کړي دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وایستل شي. که چیرې دې ته یو میکانیزم میکانیزم جوړ شي لکه موقت حکومت غونډه نه چې وی اعلان وکړي او مشتي ټول افغانان وزي هغه میکانیزم پر اساس کچری افغانان لکه په څو مرحلو کې ورته د دې زمينه مساعد شي سبا عزت دوی بیرته افغانستان ته ولېګل سي دا یو خاطره وي
تیر کل د نگران حکومت اعلان نه پس له پاکستان لګل شو بیا اسناد افغان کډوالو سم شمیر معلوم نه دي ژورنالیستانو ته د دوی د ورکړل شوو ځوابونونه داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت سفران او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کارکوونکي هم په دې اړه کره معلومات نه لري حکومت ویلو چې 19 لکه بې اسناد افغان کډوال به خپل ملک ته بیرته لیږي البته د افغان کډوالو بیرته لیږلو پروسې د نظارت ورځنیو راپورونو تر مخه له 500 څخه تر 600 لکو پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وویل د افغان کډوالو ویستلو پریکړه د حکومت نه بلکې د اسټیبلشمنټ ده او په نېشنل اکشن پلان کې شامله ده د حکومت لخوا د افغانانو د ویستلو لپاره وړاندې شو وجو پاړه مشال رډیو ته وویل
دا یو عذر چې کومه دی چې دا افغان کډوال د پاکستان په معیشت باندې دا یو بوج دی نو دا هم یو ډېر کمزور عذر دی ځکه چې د 30 کروڑ آبادی دا ملک دی نو په دې کې دا 20 لکه افغان کډوال دا څنګه بوج کېدی شي چې په هغه کې زیاتره چې کوم دی نه هنرمند دي نو په ځای د دې چې د هغوی د هنر نه استفاده وکړی شي او هغوی په دې معاشره کې لکه انټیګریټ کړي شي څنګه چې مهذبه ملکونو کې کېږي د هغې په ځای باندې لکه کله چې واقعی او یا خپل څه کمزوري دي دا غي پټول لپاره ټول الزام په دغه افغانانو باندې ورواچي یو لکه خپل پهلو دي هیو کې چې بردا زمونږ قصور نه اسو ګور چې دا دلته یې نو دا زمونږ دا مسلې بي
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو ان ای سی آر د اعدادو شمار تر مخه په پاکستان کې 21 لکه اسناد لرونکو افغانان اوسيږي په دوی کې 14 لکه پروف او رجستریشن کارډونه لري او 2 لکه سره افغان سټیزن کارډونه دي په 2020 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د نړیدو او وسلوالو طالبانو وخت رسیدونه پس له 6 تر 8 لکو پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
مشال رډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ځای تیر کال پرلت پیل شوی او د پرلت مشران وایي پروژه کې هم د خپلو لږ شمېر ملاتړو په مرسته پرلت ته دوام ورکړی دی د دوی په وینا د پاکستان حکومت شرطونو د سیمې زرګونه خلک بیروزګاره کړي او ځینې حتی د ماښام ډوډۍ ځانته نشي پیدا کولی د پرلت مشران وایي د پاکستان ریاست د دوی نه مجبوروي چې پر امن احتجاج په پرتشدد هغه بدل کړي په مرکز او بلوچستان کې نویو منتخب حکومتونو لا هم د چمن د پرلتوالو د دې غوښتنې په اړه چې له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرطونه ختم شي سن دی ویلي د موضوع تفصیل د بوروال ککړ نه
د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې پر ضد روان پرلت اوس شپږمې میاشتې ته اوښتي خو لا یې هم غوښتنې نه دي منل شوي د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر او د پرلت مخکش صادق خان اڅکزي د مارچ پر 15مه مشال راډیو ته وویل د پاکستان له واکمنو سره د هغو لکونو ماشومانو او میرمنو غم هم نسته چې پر دوه وخته ډوډۍ توان نه لري د ویل د زیاتې سوي ګرانۍ او روزي د ضرورتونو لکه بله د بیروزګار سو خلکو مشکلات لا زیات شوي دي صادق خان اڅکزي زیاته کړه چې دوی د پرلتوالو د اسانۍ لپاره په روژه کې یوازې منتظمین پریشي او نور خلکو ته یې په آرامه د روژې نیولو ویلي دي
دلته بار بار پر موږ باندې ډز سوي دي بار بار د درنې د خلکو پلانینګونه سوي دي شیلینګ سوي دي هغه سکورټي د لغړی اتحاد د درنې منتظمین خالد علي ناست دي نور موږ خلکو ته بالکل دا اجازه نور کو چې دی راسي پنځلس ورځې بعد به بیا ته وګوره شاید په دا روژه کې انسانان دومره تنګ سي چې دا هغه بیا حد نه کیږي
صادق اڅکزي زیاته کړه چې غربت ځپلي او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بیروزګاره ناست خلک نور بې زغمه سوي دي د دې په وینا وړاندې هم څرګند کړي او اوس بیا وایي چې که خلکو په تشدد لاس پوري کړ نو د دې په وینا ذمہوار به د پاکستان ریاست وي
مش خالي امن ساتلې دي دا مې ګناه ده که بیا مش په بدامنی کلاس ووای کبیا مرش ودا شانت لاس واچاوی چې هغه بس موږ هم د خپل ځانو تاواني د حکومت بم تاواني موږ نه مجبوره کوي چې بیا موږ داسې کارونه وکړو چې د ګورمنټ او زموږ تر مابین سټیټ چیلنج سي او پر امن مظاهره هغه د تشدد خواته ولاړ سي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لګولی دی. حکومت دریز لري چې پاکستان او افغانستان دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورټ او ویزه وي. د دوی په وینا بلې دا ګام د خپل ملک د امنیت ټینګولو او د قاچاق مخنیوي لپاره اخیستی دی، خو د چمن پر لټوال وای د پاکستان حکومت دی د پخوا په څیر دوی ته پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړي. د پاسپورت او ویزی شرط عملی کېدو له کبله په چمن کې هغه په زرګونه خلک بیروزګاره سوي دي چې په ورځ بیا پر دې پوله سامانونه وړل راوړل. نور محمد له دوی څخه یو دی. دوی وای په کور کې شپاړس تنه لري او دوی ورته له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ له کبله پر کور ناست دی.
تیر کال خو د غونه آمدن چې موږ سره کول د غونه اختلاف څه سره سیادي سره ارزانۍ ویل اوس هرڅ کال خو بیادی شش خالي او ګرامي دي شاهي او په دوه دي دلته خواري نسته پر بارډر بند دي.
د پاکستان لخوا د چمن پر پوله د پاسپورټ او ویزي شرط لازمي کېدو نه یوازې په چمن او شاوخوا سیمو کې په زرګونه خلک بیروزګاره کړي دي، بلکې له افغانستان سره تړلی کاروبار یې هم خورا متاثره کړی دی. په کوټه کې یو دکاندار وای
د تیرو شپږ میاشت راهیسې کم پاک افغان بارډر بند دی، نو حتی زموږ د کوټ کاروبار هم سره ختم شوی دی. داسې اوبه لکه موږ سم بیروزګاره وي کاروبار یې د مخه سي په هفته کې به 15 لکه سودا کېدله، اوس به زه دا درته وایم 30,000 روپۍ هم نه پر کېږي. د بارډر د بندېدو سره ایکړ د چمن خلک متاثره نه دي، حتی ټوله پاکستان خلک ورسره متاثره دي.
د چمن ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې هم خلکو د تیر کال د نومبر له میاشتې د پاسپورت او ویزي شرط عملی کېدو پر ضد پرلت وهلې دي. د پاکستان تیر حکومت د دې دواړو پرلتونو غوښتنې بې ځایه بللې وي، خو اوسنی حکومت یې لا په اړه څه دریز نه دی وړاندې کړی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
په پاکستان کې د خزو خبریالانو سازمان او د رسنیو د حقونو شبکې فریډم نتورک په تازه راپور کې ویلي دي چې د هغه هیواد په رسنیو کې د خزو خبریالانو ونډه خورا کمه ده او ډېری رسنۍ جنسیتي پالیسي نه لري چې د کار په ځای کې د خزو وضعیت بهتر وساتي. د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د خزو د حقونو د کار په ځای کې د هغوی د ځورونې مخنیوي لپاره قوانین او ادارې جوړې کړې دي. رپورټ زیاتوي چې رسنۍ باید په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. شاهین بنری تفصیل لري.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ د زورونې ضد اقداماتو کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 1% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل
جینڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے.
میڈیا کی یو زہم صنفی پالیسی عملی ندا کم چے دا ملازمینو ډیر بنیادی حقوں ندی پام ورتن کیگی، لکه خزتا دا معشوم زیگول نو رستو چوٹی نو ورکول کیگی، تر دے حدا چک ودن اوشی نو لا ملازمتا لرکڑل شی. دغه شان د معشوم زیگور لپاره د خزو د دریو میاشتو چوٹے خو هډو سر تصور نشتا. پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بیلتون دی. زمو راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبریاله نشته. د راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټي لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه پینځه اویا فیصد سازمانونه د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پېښور څانګې مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د ښځو سره زور زیاتی یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملي کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی. اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی آغا نوٹس بورڈ باندې آغا آوازہ اوم کړی دی. قانون کې وایي چې کوم دفتر کې آلتا بدا قانون اوم تاسو سړو ته وخای آغا اوم هر ځای کې لګولې دی پوسټر پشانتی میکانیزم دا د چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون دی ملک کې او خیبر پختونخوا کې او آغې لپاره مونږه ادارې کې کمیټي اومشتا او مونږه اینٹی ہراسمنٹ قانون چې دی هغه فالو کوو او څوک چې دی اگینست کوي هغه ته سزا ملاويږي.
پلټنه ښایي چې د جنډر د بیړني حالت د حل لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده ځکه چې دا میرمنې جورنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپو لاندې کوي. په پېښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېری جنکې جورنالیزم لور ته نه راځي او د میډیا په ادارو کې د ښځینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پېښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د ښځو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغي سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر را او هغه هم چې د نیمه سیوا چې کوم چینل دی نه په اغي کې فیمیل رپورټر د سره شته دینا ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسیز او دغه خټې را دلري خبره نه داغې د پاره سه ځان له پالیسیز شته نه داغې د پاره سه ځان له واشرومونه شته نه داغې لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډېر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنلسټانې نه یې نه مطلب چې د زنانو چې کومې ستونزې مسلې دي نه هغه چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه هغه رپورټ کیږي.
سیړنه د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبریالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملي کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمینه برابره کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتي نظام له ورتګ سره سم هغلته د هر کلیوال او خارګوټي کونسل کې د حکومت لخوا سیکرټري مقرر شوی دی چې د کونسل خلک ورله ورزي او ورسره خپل ودونه د ماشومانو د زیږون نیټې او ځینې نور قانوني اسناد راجستر کوي. د سیمې خلک وایي چې تر دې وړاندې به تحصیل دفترونو ته ورتلل چې خرڅونه به هم زیات کېدل او وخت به هم زیات لګېده خو اوس دفترونه په کلي کې جوړ دي نو ورته اسانه دا چې د بلدیاتي نظام سره تړلې هر رقم اسناد ډیر په اسانه جوړ کړي. نور حال د شنواز ترګزینه
قبایلی ضلعو ته د بلدیاتي نظام تر غځېدو وروسته خلک وایي دوی ته د ماشومانو د زیږېدو او د واده په شمول د نورو قانوني سندونو جوړولو ستونزې اوس ختمې شوې. نو کوزه محمد خلک وایي تیر وختونو کې به دوی هم دغه قانوني سندونه د پخوانی پروډکل انتظامی یا وروستو د کومشتره انتظامی سره درج کول چې په هغه به وخت هم زیات لګیده او کړاو به هم ډیر زیات. نو هغه څنګه د کوزه محمود د ویلج کونسل اول دفتر ته ځینې اسناد جوړولو لپاره هم دغه کونسل یو اوسیدونکی ارشد خان مشال ریډیو ته وویل
مخکې به تحصیلدار لادلی اول ته کې بیا به کله تحصیلدار و یا به نو بیا به پکې غلانۍ چکرم و نو هغه ډېر غټ پروسیس و. ملکانو نه به دې دا دستخط کوو داسې چې کومه دی هغه کله سپور پسې به ګرځېدې. نو دا خو اوس چې کومه دی بس دلته ویلج سیکرټریان ناستې دي بس هغه ټول پروسیس دلته راغی او ډېر آسان یې کړل ډېر بالکل بهترین دغه سره ترتیب سره روان.
د بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې د هر کلیوال او خارګوټي کونسل لپاره ویلج یا کلیوال سیکرټري د بلدیاتي قانون د لاندې د سرکار لخوا مقرره شوی. دوی په هر کلیوال کونسل کې خپل دفتر لري ورسره د قانون مطابق د نادره د محکمې او د بلدیاتي نظام دفتري لاسرسي هم وي او دوی به هر ورځ خپلو دفترونو کې ناست وي.
انور
انور د کوم ځای؟
نو بانګنو پینځه بچی می داغه د مکمل پرمی جوړو مسای دغه نور سم نشته او خپل کو دا پیسې می لاویږي او ورځ د قله جوړو بس
دا به مخ کې کوم دی جوړول
کی کا وان کی
باغه خو به د خرچه پراتلا
خو دا لاسه ته خرچه پراتلا
د دغه دفترونو دننه یو غټ بورډ لګېدل چې ورباندې د ماشومانو د زیږېدو د مړینې د واده او د ځینو نورو لیست لیکلی شوی. د دغه لیست مخې ته بیا سرکاري فیس یا پیسې هم لیکلی شوی او ورسره د رجسټریشن موده لکه کوم سند په درې ورځو کې او یا ګینې بیا کوم سند په یوه هفته کې جوړېږي دا یې هم لیکلی دي. د دغه سندونو د جوړولو لپاره مقرر د ترکزی اول ویلج سیکرټری عرفان الله مومند مشال ریډیو ته وویل
پروسیس به مخکې ډېر زیات لینتی و او خلکو به چې کوم دی پیسې هم ډېر زیات لګېدلې په دې معنی او ډېر به ګړاو پکې و نو د هغه ختمولو لپاره چې کوم دی په ویلج کونسلیار مطلب په کلي لیول باندې چې کوم دی د خلکو یو سیستم شروع شو نو اوس ډېر اسان طریقې سره که څوک د پیدایش سرټیفیکیټ جوړوي د نکاح نامه جوړوي نو راشي په خپل لیول باندې دلته ویلج کونسل ته ول چې کوم چیرمین دی هغه یو اډیسټریشن وکړي او دلته سیکرټری ناست یا هغه چې کوم دی کمپیوټرایز برت سرټیفیکیټ شو یا نکاح نامه شو یا نوم وغیره بدلول یا نور داسې یو سیزونه کنه چې مطلب لیگلی زمنګ انډر راځین واغه منګه ان شاء الله په خپله طریقې سره کو.
د عرفان الله مومن په خبره د روزي نوړان د ذکر د بنظر انکم سپورت پروګرام او بیا د صوبای حکومت لخوا د احساس پنوم د پروګرام د لاندې کورنۍ وته او ځینې پیسې ماشومان ته د ورکولو اعلان شوه. د دوی دفترونو ته د ماشومان د رجسټر کولو لپاره ګڼ شمیر خلک ورځي او خپل د واده او بیا د ماشومان د زیږیدو اسناد جوړوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د سواد په مرکز منګوره کې تر روژماتې وروسته په هوټلونو کې د چای څښلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. دوی وایي ګرم او خوندور چای د روژې ستړیا ختموي. بلخوا د چای هوټلونو مالکان وایي په روژه کې کاروبار ښه په درس کې روان دی. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان د منګورې د چایو یو هوټل ته له ورغلیو کسانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پیښ کړ.
بس یو غاش یو ټرین هم جوړ شوی دی خره داسې راځي بلدار چې موږ مخبره چې شوقی نه کنه پښتانه او تر اوټه پښتونخوا کې هم خلک ډیر زیات چې خوخی
بل بل ګره درم پښتانه کو سلامونه.
وعلیکم السلام.
سره سره خپل پیج جنګلو کا
زمانو عبد الکبیر دی او زره ولاکن سیدین دی.
هم زه کوم کې سټوډنټ یم.
او سټوډنټ بی ایس اسلامک سټڈی 6 سیمسټر نه دی.
دا روټین دی روزانه راځي چیلا او دا اخره پوری بوي
دا روټین دی او موږ راځو
شخر چیلا چې اسکل بیا مطلب یو سره روزه ماته کی روزه ماته بعد ټیک ټاک روړې وکړي بیا پسې چې اوس کی
استاد خبره صحیح ده خو والته سټڈی دا روزم دا نو انسان لک تکاوټي دی چې کی دا سه بس موږ ورته وي چې و نشه ده زابې چې دا موږ سکلی نو کار
نه ګوټین پکې دی
دلته کې تاسو دا اوازونه ماورای د دغه هوټل یا چای په خون کې مالک سره ولاړ یم تاسو ته خبرې کوو چې را روزمات نو تاسو څومره کسانو لا چینه د پخې خلک راځي کوم کوم زین راځي دی باندې باسو سلامونه
وعليكم السلام
سره خپل په جنګلو کې کنه
یاره جی زما عبد الله جان نوم دی جی
څو نوخ نه دی چای ته رول کار کې
یاره یو شل کله کې جی او جی
په دې بوزه کې خلک چړي اس کی خبر هوجه کې
یاره په دې منګور کې په بوزه کې په ودا کې په روزه کې ډوړ یو شان دی چې خلک سي
روزه مات نه بعد چې خلک راشي اس سوره چای او سټه پورې ساسو پټای ګلا وای
یاره جی ما ما هم نه ول تر سحر بنګ پورې بس ولړ ودان
خوشو بر چینه خرڅيږي
یاره بس ډېر بشمار خرڅيږي
پته هو بلی کنه سولو ټپې دا سره وړای
یاره ډېر
پالټو راوړای
او جی په پالټو وړو جی
سوره کسان دی کې کار کوي ساسو را دی
یاره جی 20-22 کسان پورې مون سرکار کوي نو
مزدوري خبر برابر ملوي
او جی خبر برابر ماشاالله ملوي
چې ګران ورکوي کار ځان ورکوي
درته یاره مناسب ریټ سره ورکو چې خپل په خونه په خپل والي باندې ډېر خلک دل درازي
وچ په غو نه استعمال
نه جی نه نه وچ په نه
په کوم نه استعمال
نه جی نه
تازه پي
تازه بالکل تازه
اوریدونکو دا د سواد میګوري نشات شوک هغه وخت دی چې کله روزه ماته وشي بیا خلک تراوی وکي او دغه نه وروسته سوداګر راوځي نو دلته پکې چې دی نو د هوټل یو شمیر کوکی دي دکانونه دي خو پاز دکانونه بګی داسې دي چې پاغي باندې ګڼه ډیره زیاته ای ځکه دغه چای خره تاسو اوریدل دغه دا د سر خپل قربا نیاز احمد خان ته د سواد نه اجازه ورکړي د الله پامن
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیروي.